نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سره زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پې کړي، جنګونه سره پې کړي دي. نو دا واځه ده چې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو فرمختګون نه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځکه دا پیښې اکثر وختو کې شرم عیب پر خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه سې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب، پیغور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د فرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي، صدق کې هیڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته پیغور یا شرم په دغه کې څه هغه نه. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته پیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته مونږ غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا مونږ وکړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپله زما فامیل کې هم ناشان کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبتې نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم. او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستو ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبتنام کول نو خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي کړ دي، اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور، د مور، د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي. هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم. خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې زمونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس
انسان ته کیږي. الله تعالی ډیر غټ مقام ورکړی دی ښځې ته، ډیره خستر ګورته ګوري، په دې عزت پستر ګورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپل دی په جامې کې داسې یو څوک کوم سه ما ته احترام قایل دي خلک. متاسفانه دا شای نسته، زه خپل هغه ټول ورونو ته هغه پلرونو ته دا پیغام لرم سه باید دا کار دی نه کوي، خپل ښځې ته که خپل مور ته ډیر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی او غټ مقام لرونکي په سترګو ورته ګوري، او خپل نوم دې ورته وایي، خپل نوم دې ورته وایي. دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډیر یو غټه روحیه ورکوي او عزت ورکوي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک په نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستل نه ډډه کوي؟ هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کیږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی، هم دا پیشنهاد هم دی ورته چې باید دې نوم د اخیستل نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري که هغه ښځه، دې د اخیستل نه ډډه ونه کړي. او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څو به دې القاب باندې نوم واخلو، ته به نه هغه خفه کیږي، هغه به تاثیره کیږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کیږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چا سره هغه ته به په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهوو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مون منطقه کې خو المند د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسماند ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما ډېرو مجالس دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده، نو ته ولې د بی بی عائشه رغدی الله تعالی نوم اخلي؟ که د ښځې نوم اخیستل بد ده، نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو؟ که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده، ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هم هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کښېني چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده. کنه نو بیا کاندیوالان خبر سو یا بل څوک خبر سو، بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډېر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي، ډېر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي. په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان دپاره یې شرم ګڼي.
علت یې څه ده که تاسو دا راته ووایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ ازي صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې، په دې هر څه دوی آگاه نه دي. پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید دباندې و نوزی نوم یې باید دباندې وانخیستل سي. دا یې مونږ غیرت ده، دا یې مونږ عزت ده. دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آګاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه وو. اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره یې دغو نارینه وو تبر ته نورم لاستی ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا دا ډېره غټه ستره برستنې ورخپاره نارینه وو ته چې هغسې ذهنیتونه یې درلود، هغه هغه پسماندې خلکو ته، هغه بې علمه خلکو ته، هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله، هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري، ښځه باید پټي، ښځه باید مړی، نور دې هېڅ شی ونه غواړي. حتی موږ په ولایت کې، تاسې باور وکړئ، په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله، شوراګانې چې موږ جوړولې، دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي، چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي. نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي. ول اجاڼۍ ولیکه، یا به ول بیبي اوا ولیکه، خو ښه بیبي اوا لیکې ورته، ولې خپل مې نه ورته وایې، په خپل نوم یې ولې شرمېږې ورته؟ داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله. هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله، نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله. دوی وایي ګوره، د اسلام داسې ویلی دي، اسلام داسې خبر نه دي چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي، هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي، هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې. نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده، مرڅالاري ته رښتیا هم.
بله، دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته روان یې، مثلا روغتون ته ځي، یا مثلا تذکره اخلي، یا مثلا پاسپورت اخلي، چې هلته د دې نوم باندې شرمېږي، زړه نازړه کېږي چې اوس څنګه دا د فلانی ناست د دې نوم څنګه واخلم. له رواني اړخ نه په خپله مېرمنو باندې څومره بد اثر کولی سي؟
اثرات یې پرېښی ده، دغه د رواني اثرات لري، فزیکي اثرات لري. هغه ښځې چې ناپوهه دي هغوی هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم، ولې زه د شرم سبب ګرځېدلی یم، کشکې زه هم هلک پیدا شوی وای، کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته، خدای کشکې زه هیڅ پیدا کړی نه وای، چې لورې پیدا کړی یم. داسې ذهنیتونه لري. هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج جوړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي، آیا زه د دغه برخورد مستحق یم؟ خدایه، که تا دا حق راکړی دی نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي؟ هغه بیا داسې فشار لاندې ده. همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي، او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي. مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي، مونږ د هغه نه افسوس کوو، د هغه نه درد باسو، تر ننه ورځ پورې چې خوار یو، چې در بدر یو، په نورو ملکو کې ماجر سوي یو، مسافر سوي یو، در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زمونږ نسلونه جنګونه کړي دي. دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو، نوي نسلونه به دومره وقدګیره یي. په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو، په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو، راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې، ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري، مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې سکه د ټولنې سره، د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي. هیڅ امکان نه لري. دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکی نسل به څنګه وي، راتلونکی نسل به کوم عقده ګریانی به ولري، راتلونکی نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی ده، مور خپل دردمن سوی ده، درد لیدل، طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسی او عقده مغسی او عقده یې رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي، یو ډول عکس العمل خي. نوی نسلونه به د سې چې په مازی خبره به انسانان وژني، او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې وینجلې په کور کې پیدا کیږي د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی. البته دا ملي دل سیبي دی په یو شمیر سیمو کې چې کله چې وینجلې پیدا کیږي اته دې ته فکر نه کیږي چې غته یو خنوم وټاکي. نو د خنوم ټاکل خځینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډیر غټ اثر یې کړی، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشر رالو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي، په هغه باندې اېږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم بېرته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر اېږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم مغانوم غندزان عیاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی مغه سکیږي، مغه نوم په د باندې اثر کوي، غلط غلط لقبونه په کول کې د اثر گزاره د پینجونو باندې، او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړیو، الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توفیری چلن وشي، ولې زمون خلق دومره نه آگادي، ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي. دا هغه څه دي چې ډیر زورون کې دي، ډیر دردون کې دي، او ډیر ستر فاجعه به منستکري کدا وضعیت هم دغه رواني.
بل نیازی سیب په آخر کې که د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کی، اخره پوری ناپو مو پات کیږي، په ناپوهی باندې سو خلاصون نه لري چې زنه پویدل ما په دې به زه خلاص شمه، دا هیڅ امکان نه لري. ځان آگاه کی، په شر پسترګه خزته وګوري، او خپل لورانو ته خنومان حدیث پر ځای کی، سنت پر ځای کی، خپل لوران ته خنومونه کی دی، او د دوی په نوم باندې ویاره او افتخار وکي، لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شوت خپل په میرمنې باندې افتخار کړی دی، بیبی عائشه نومې په هر ځای کې اخیستل دی، بی بی خدیجه نومې د نارینه او پونم کې اخیستل دی. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړې، افتخار وکړې، عزت ورته ورکړه چې تاته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ور باندې کېدې، نوم یې په قدر باندې واخلې، تاته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بېخبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی وو، پیغمبر مې درته لېږلی وو، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی وو، صحابه مې لېږلي وو، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسی او بشری حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی. راځو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خپرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پاتل شکه چې طبي پیښې د زمکه د دغه کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډیرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوې دي او اقتصادي او زیانمن کړی ده. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغه کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس باندې اقتصادی زیانون لري بلکه دا ډیر انساني تلفات هم اړولې دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تشریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي، او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي. استاد، تاسو
وضعیت رقم وینې اوس د طبي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
نیمګړتیا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري لپاتبان ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي، بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کراسو دی زلزلہ ځپلو او اساسي او بشري حقوقو ته کدارته یو استاد په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سہولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغه طبیعي پیښې چې رامنځته کیږي، په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپل سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق چې مدرام حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلود، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده، د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي، کله چې د یو طبیعي پیښو سره مخامخ کیږي، حتی دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته پکار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښه کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څو کلاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپل کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادیاقل د یو وخت مرسته خو سره کولای سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت چې دوی ونشي کولای د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دي، د اسلام آداب دي، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه، هم د لاس نه، د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصیب ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایراد کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شایدان یا سوچې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا، دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې څوک غواړي که نه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغه زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونکړي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده، د دې هیواد د یو وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنیو غړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅوک رم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته باید د خبرونې په اخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه یا واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لاره دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشاله یم چې د هیواد د هر ګوډ نه هیوادوال دیتا حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سر پناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دیغه کسانو د اساسي او بشري حقوقو پاکل خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیان ویني. په دې خبرونه کې موږ سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
دوست رگو تاب دین لرما چیری شا زخمی زخمی شهیدی یو سوگ ناستا پر بلزوانی شهیدی چه پیغلین جنای تر گوره یو سیدا مومین خاندی ارمانی شهیدی Zmadezhlila da shangi da bangro masta ma bubada
Yeah.
درمی دیوی پیخلی ده داستان جنازه منم چی بل رنگ دری گران بی سیرا داخل وقت خواجه یهران بی سیرا مایا نبوانا و یا من خان یاد و منم تیو بل قربان بی سیرا ترخ بلا واسی شغل والی اما زدین امردو درد والی اما یار چی تب مهر ورسوی لما دوی زپور کی کلا والی اما